کې د سحر لاس په جسوي السلام علیکم دا خبرونه مو یو سات دوام کوي په راپورونه کې اوري چې روان کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر څلورو لکو زیات افغانان ستنه سوي دي په پیل کې ناجیه صافی خبرونه لولي
السلام علیکم د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی هغه استرالیي خیریه کارکونکي چې په افغانستان کې اختطاف شوی و په خوندي توګه خوشی شوی د پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو او د ایران چارواکي وایي د روسیې سخت د لری واټن مزایدو یو نوی دفاعي سیستم د خپلو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی د خبرونو تفصیل د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ وایي هغه استرالیایي خیریه کارکونکي چې په افغانستان کې اختطاف شوی و په خوندي توګه خوشی شو بشپ نن وویل چې کاترین جین ویلسن د اپریل میاشتې په وروستیو کې د ننګرهار ولایت له مرکز جلال آباد نه اختطاف شوی و د ننګرهار والی ویان اتولا خوګیانی وویل ویلسن په جلال آباد کې د خزو د ګلدوزۍ یوه پروژه کتله چې وسلوالو کسانو برمته کړه د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د میرمن کاترین د خوشی کېدو په بدل کې تختونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوي خو هغې د کاترین د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل میرمن بشپ په افغانستان کې د هغو چارواکو هم مننه وکړه چې په همکارۍ د میرمن کاترین جین ویلسن خوشی کېدو ته امکانات برابر شول له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن په خپله کړې خبر پاڼه کې ویل چې میرمن ویلسن د دوی د ځانګړو عملیاتو پر مهال په ننګرهار ولایت کې خوشی شوې ده د پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو او ټاکل شوی چې تر 15 ورځو پورې به دوام وکړي په روان 2014 میلادي کال کې دا د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین دریم ملي کمپاین دی چې د شاوخوا 15,000 روزل شویو واکسیناتورانو لخوا په ټول هیواد کې تطبیق کیږي د عامې روغتیا وزارت وایي د روانې سنبلې میاشتې تر 12 نیټې د دې ملي کمپاین په ترڅ کې به رضاکار واکسیناتوران د 15 ورځو په ترڅ کې په ټول هیواد کې هغه ماشومان چې عمرونه یې 15 کاله یا له هغه کم دي واکسین کړي د لغمان په مرکز اولسوالیو کې د 22 ښوونځیو د هاتې جوړولو چارې پیل شوې د لغمان والی عبدالجبار نعیمی ویل د 6.5 میلیونه افغانیو پر زخت د لغمان ولایت په 15 ګونو ولسوالیو کې هم مهاله د 22 ښوونځیو د هاتو او د یو ښوونځي د برېښنا شبکې د جوړولو چارې پیل شوې
دا د معرف د وزارت بودیجه ده چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي او د ایکویپ چې د معرفت ظرفیت لرولو یو موسسه ده هغه په دې برخه کې موږ سره مرسته کړې ده
موړی ویل د دغه 22 ښوونځیو له جملې چې احیاتي دیوالونه ورته جوړیږي 15 په مرکز شپږ په قرغیو شپږ په دولتشه اته په الینګار شپږ په لیشنګ او دوی په بادپخ ولسوالۍ کې موقعیت لري او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 8 افغاني 15 اتیا پوله یو اروپایي یورو 4.5 افغاني 10 پوله یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 2.6 افغانۍ د ایران چارواکي وایي د روسیې سخت د لری واټن مزایلو یو نوی دفاعي سیستم یې د فردو په نامه د خپلو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی د ایران د هوایي ځواک قومندان جنرال فرزاد اسماعیلی د ایران دولتي ټلویزیون ته پرون وویل چې په هر ډول شرایطو کې د ایران د اټومي تاسیساتو خوندي کول لومړیتوب لري هغه زیاته کړه نن سبا د سیمې په سطحه د ایران فضایي حریم تر ټولو خوندي حریم دی په هغه ویډیو کې چې دولتي ټلویزیون خپره کړي په فردو کې پر یو لارې د S-300 ډوله مزایلو دستګاه کوي چې د نورو تسلیحاتو ترڅنګ د اسمان پر لوري خپل مزایل اوچتوي د فردو اټومي تاسیسات مرکزی ښار قم ته نږدې په یو غرنۍ سیمه کې جوړ شوی دی پر اټومي مسله د جنوري میاشتې د تاریخي موافقې لمخې چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړه، تهران باید نور د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. د هغې موافقې لمخې د ایران لانجمن اټومي پروګرام مهار او په بدل کې له ایرانه لګول شوي نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړای شول. عراقی چارواکی وایي له سعودي عربستان څخه یې غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد جمال پرون وویل د عراق حکومت چې شیعه رهبران یې مشري کوي په بغداد کې د سعودي عربستان د سفیر سامر السبحان د تبدیلولو په اړه رسمي غوښتنه ریاست ته استولې ده. له دې مخکې د السبحان له قوله په راپورونو کې ویل شوي و چې د عراق استخباراتو د نوموړي د وشلو د دسیسې په اړه هغه ته خبر ورکړی و. السبحان ادعا کړې چې د ده د قتل دسیسه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې د سعودي عربستان سیال ایران په عراق او نورو عربي هیوادونو کې د اصلاحاتو د هڅو مخنیوی کوي. د عراق د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې د سعودي د سفیر څرګندونې ناسمې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اوړي. سبحان همدارنګه د عراق پر حکومت غږ کړی چې له خپل پوځ څخه هغه ملیشه ځواکونه وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد جګړه کوي. سعودي عربستان په بغداد کې خپل سفارت په 1990 کال کې وروسته له دې چې عراق پر کویت حمله وکړه بند کړ او په 13 دسمبر میاشت کې بیا پرانیست. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولند پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د جرمني په وایمار ښار کې خپلو فرانسوي او پولندي سیالانو ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د موافقې په عملي کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، خو زیاته کړه چې د دې موافقې د عملي
موږ به له اوکراین او روسیې سره خبرو اترو ته دوام ورکړو څو د سیمه ییزو انتخاباتو په ګډون د هغو مقرراتو خاکه چې د مینس په موافقه کې یادونه سوې ده بالاخره تصویب سي. دا کار ښایي ستونزمن وي، خو مهمه دا ده چې د هغه فشار په وسیله چې موږ یې د کړکیچ پر ټولو ښکېلو اړخونو د راوستلو هڅه کوو د دې مسلې حل ته په جدیت سره دوام ورکړو.
ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې پیل شوي څه باندې 9,500 کسان وژل شوي دي. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدیدوف هغه حکم لاسلیک کړ چې له مخې ترکیه ته د چارتر الوتکو نه میاشتنی بندیز فسخه کیږي. دا سند پرون د روسیې د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکلوف په یو بیان کې ویلي چې شرکتونو ترکیې ته د الوتنو لپاره خپل غوښتنلیکونه د روسیې د هوایي چلن ادارې ته سپارلي دي. د اقدام وروسته له هغه کیږي چې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د یو نوي پړاو د پیل ژمنه وکړه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د ورستنیدونکو کډوال شمیر زیات شوی.
هر کال او یا زره افغانان هغه کډوال چې سبت او راځي سر شوي دي د یونیسیار د مساعدتي برنامې تر لاندې خپل وطن ته راستانه شوي ده.
د سپین بولدک چمن لوی لار تړلې چې زیان کاروباریانو ته وشته.
پاران د ماشام هغه ولاکه لري دغه رقم خلک څه 1500 300 وصل و 200 غوانی د بل ته پورې دي ماشام ته پورته شي مې ولیدا د څو تر څو پورې باندې دا رقم.
په خوست کې په تعلیمي برخه کې د میلیونونو افغانۍ په ارزښت پروژې عملی کیږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. سشکل ایران او پاکستان څخه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي روان کال له 400,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. ډیری راستنې شوي هغه کډوال دي چې په کوربه هیوادونو کې د استوګنې اسناد نه درلودل. احمد تکل او نور تفصیل.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وای د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر 28مې نیټې له 400,000 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه په افغانستان کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر وایاند نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د کال له پایله نږدې 10,000 افغان کډوال د دې ادارې په مرسته هیواد ته ستانه شوي چې ډیری یې په پاکستان کې دیره وو.
سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 10,000 افغانان هغه کډوال چې ثبت او راجستر شوي دي د یونیسیار د مساعدتي برنامې تر لاندې دي ته خپل وطن ته راستانه شوي ده. تقریبا 90% د دې له پاکستان نه تر اوسه پورې راغلي ده او تقریبا 3% له ایران او نورو ګاونډیو ملکونو نه.
د هغو افغانانو په شمیر کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په پاکستان او ایران کې د استوګنې اسناد نه درلودل. په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د ادارې ویان نصیر احمد حیدرزی د دې راستنه شویو کډوالو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د روان میلادي کال د جنوري د لومړۍ څخه د اګست تر 28مې پورې 9,000 کسان د پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. د ایران څخه په مجموعي شکل باندې کډوالو شمیر زموږ په لاس کې موجود دی، هغه د 2,500 کسانو نه لوړ دي. په مجموع کې د ایران او د پاکستان د راستنې شوي ارقام تقریبا د 350 کسانو نه کابو لوړ ارقام زموږ په لاس کې موجود دي. دا هغه کډوال دي چې د اسنادو نه درلودونکي کډوال دي.
روانو جګړو او د هیواد کمزوري اقتصادي حالت ته په پام سره دا اندېښنې شته چې د دې کډوالو راستنېدل ښایي په افغانستان کې یو بشري بحران رامنځته کړي. خو د یو این ایچ سی آر ویان ښاغلی فرهاد هیله مند دی چې افغان حکومت به د بروکسل په غونډه کې چې په اکتوبر میاشت کې جوړیږي د کډوالو د ادغام د پروګرام تمویل ته د مرستندویو هیوادونو پاملرنه واړولی شي.
هغه غوښتنې چې افغانان همدا اوس په پاکستان او ایران کې میشتي چې لري د خپلو انکشافي برنامې ځای په ځای کړي او د نړیوالو حکومتونو په دې کانفرنس کې د افغانستان انکشافي پروژې حمایت وکړي تر څو هغه افغانان هم چې کډوال دي بیرته خپل وطن ته راستانه شي، بیرته بیا مجبور ونه شي چې له کار د نشوالي له کبله او د امکاناتو لاسرسي نه لرلو لپاره
د یادونې وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له هغو راستنیدونکو سره چې په ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې ثبت شوي دي د مالی مرستو کچه هم لوړه کړې ده. یو این ایچ سی آر پخوا راستنیدونکو کډوالو ته د سړي پر سر $200 ورکول، خو په خپل نوي پروګرام کې دا اندازه دوه چنده کړې ده.
اومردل چې روان کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر 400,000 زیات افغانان ستانه شوي دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې د بولدک چمن د لوی لارې د خلاصولو لپاره لا هم پاکستاني لوري پر خپلو شرطونو ټینګار کوي. بلخوا په سلګونو کسان چې له دې لارې سره کاروبار تړلی هر ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. صادق رښتینی سپین بولدک ولسوالۍ ته تللی.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو څخه 12 ورځې تیریږي. د دغه ستونزې تر ټولو ډیر زیان د انګورو هغه سوداګرو او باغلرونکو ته رسیږي چې ټوله کال یې په هند او پاکستان کې د خپلو محصولاتو د خرڅلاو خوبونه لیدل. په سپین بولدک کې د دروازې دا نامعلوم برخلیک څه هم اوس د سوداګرو انتظار پای ته رسولی، خو سلګونه نور کسان چې د دروازې په دواړو غاړو کې ورځنی کاروبار لري لا هم هره ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دواړو غاړو غوښتنه وکړه چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
دروازه
افغانستان خلنگ دوریا پراتی دغه خوګم دغه پرځه خام خد وستان زلری یو بل ته یو څوک ورزی دا څو در څو پوری دار کم باندې
پاینی وخت کی چارواکی وای چی پاکستان غواړي چی دروازه بند وساتي ترڅو خلک او سوداګر پر خپل حکومت فشار اوړي او بیا خپل ځین شرطونه پومني پس پین بولدا کې د سلریم سرحدي لیوا کمیسار محمد علي داوري ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې څلور پر لپسې ناشتي کړي او دغه راز هر ورځ ټلیفوني تماسونه هم لري د نوموړي په وینا په هر وار تما سره پاکستاني لوري په خپلو شرطونو ټینګار کړي د داوري په وینا له دې شرطونو څخه یو دا دی چې د دواړو هیوادونو پر دروازه به د رسمي سرحد په شان هر سهار پوځي مراسم ترسره کیږي بل شرط دا دی چې افغانستان باید په خپل خاوره کې د پاکستان پر ضد هر ډول کړنو مخنیوي کوي د داوري په وینا پاکستاني چارواکو دریم شرط له افغانستانه د پاکستاني کارګرو نه ایستل یاد کړي
د دوی داسې سیاست دی چې یو لحظه درته وایي اوس دا کار کوم ولې بیا په هفتو باندې دا وړاندوینه نه سم کولی که چېرې دوی سم ما سره پر اصولو برابر رفتار وکړي پرون باید دا لار خلاصه شوې وای ځکه چې د وړمه ورځې د جلسې په اعتبار باندې چې موږ خبرې وکړې دوی دا وویل چې سبا به زموږ آخري ورځ دی که چېرې زموږ ستاسو جلسه ختمېږي هغه لحظه به دروازه هم خلاصېږي متاسفانه جلسه ختمه شوه ولې دروازه خلاصه نه شوه
د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه وروسته تر هغه وتړل سپه کله چې پاکستاني مظاهره چانو لومړی د افغان سرحدي ځواکونو په مخ کې د افغانستان بیرغ ته ور واچوي او تر هغه وروسته د اسد پاته ویشتمه نیټه یو شمېر افغانانو په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ور واچوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
روانه خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي په افغانستان کې د غشيبه د سهار لس بجې او ولس دقیقې دي اوس به رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې نن ورسپانو څه چاپ کړي
کابل چاپ نننۍ ورسپانو په هیواد کې د امنیتي وضعیت تر څنګ په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړي دي ویسا خپلواکي ورسپانې لیکلي وسلوالو طالبانو د جانخیلو ولسوالۍ په نیولو سره غواړي په پوله کې یوه بله جبهه پرانیزي په مطلب کې د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویل سوي د جانخیلو ولسوالۍ له نیولو وروسته د طالبانو تمرکز د څمکنیو او پټان ولسوالیو پر نیولو ده او د وسلوالو هدف دا دی چې حقانی شبکه افغانستان ته راولېږدوي بل خپلواکي ورسپانې سرنوشت لیکلي افغان ځواکونو په ننګرهار کې نیولې سیمې بیرته د عش وسلوالو ته خوشې کړې دي وړاندې په مطلب کې راغلي د شنبې په شپه افغان ځواکونه یو دم له دغو سیمو پر شا سول یادو سیمو ته اوس بیرته د عش وسلوال راغلي دي ورسپانه لیکي د عش وسلوالو د یادو سیمو خلک پر مرګ واخلي او د ځینو مالونه یې هم لوټ کړي دي د همدې ورسپانې په سره مقاله کې راغلي حکومت ژمنه کړې وه چې د قومي تړون پر اساس به شینوارو کې 400 کسیز وسلوال ځواک جوړوي خو حکومت له کوم پلان پرته له دې سیمې وتلی بلخوا کابل چاپ یو شمیر نورو ورسپانو پر نورو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي سرخط ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي په هلمند کې د توکو بیې 50% لوړې سوې دي وړاندې په مطلب کې یادونه سوې د غولت غځېدلې لوی او مواصلاتي لارې له درې اونۍ راهیسې د خلکو پر مخ تړلې دي د لیکوال د معلوماتو له مخې له ډېری ولسوالیو سره اړیکې پرې دي وسلوالو طالبانو د ټلیفوني شبکو فعالیتونه بند کړي د ولسوالیو له هله څوک نه خبرېږي ورځپاڼه کاږي د هلمند په زیاتو سیمو کې خلک له اونیو راهیسې په محاصره کې بند پاتې دي چې له کلیو او کورونو د وتلو اجازه نه لري همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې آیا د امریکا ګټې په رښتیا د جګړې په غځېدا کې نغښتې وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې پر پاکستان د امریکا د ناست څپېړه د وسلوالو مخه نشي نیولی کابل پوسټ ورځپاڼې هیڅوک به یې په جګړه شل نه کړي تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی لیکوال افغان حکومت وړاندیز کوي چې د جګړې پر ځای پر سوله او پرمختګ تمرکز وکړي او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د سوداګرۍ لپاره دی د پاکستان پر بدل کار وسی
په کندوز کې د الچین پله نړیدو خلکو ته زیانونه اړولي اجمل آریان راپور راکوي
د کندز د الچین پل د نړیدو له کبله د دې ولایت د څلورو ولسوالیو اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دغه پله د نړیدو له کبله د کندز ولایت د امام صاحب، کلبات، د شیرچی او قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي، ځکه اوس مهال کوچنیان، ښځې، سپنجري او ناروغان د رود ها غړي او دې غړي د سین په اوبو کې تیریږي. تاسو ګورئ چې کوچنیان، ښځې او ټول خلک د سیند په اوبو کې په ډېر سختۍ سره تیریږي او په سیمه کې اوس هم امنیتي ګواښونه موجود دي، ځکه د سړک دواړو خواو ته طالبان موجود دي. یو بل کس چې هم د سیند په اوبو کې راتیر شوی اوس د سړک د غاړې لښتې ته ناست دی، خپلې پښې مینځي. هغه هم وایي چې د دغه پله د ویجاړېدو له کبله خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. زه له امام صاحب ولسوالۍ څخه راغلی یم او د کندز ښار ته ځم. پل خراب و نو مجبور شوم چې د سیند په اوبو کې راتیر شم. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی غلام رباني رباني هم د خلکو ستونزې مني او له حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر دغه پل بیا ورغوي څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د الچین پل د ویجاړېدو له کبله خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. زه له دولت څخه غواړم څو ډېر ژر دغه پل ورغوي چې د خلکو ستونزې هوارې شي. خو اوس مهال د ملي اردو د انجینرۍ ټیم کارکوونکو د الچین پل باندې د بیا رغونې کار پیل کړی دی. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د انجینرۍ ټیم یو تن انجینر عبدالله نجربي په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې پر دغه پله باندې د بیا رغونې کار په چټکۍ سره روان دی څو ډېر ژر دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شي. موږ اوس د الچین پل باندې کار پیل کړی دی او هڅې کوو څو ډېر ژر دغه پل ورغوو چې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. د یادونې ده د کندز سیمیزو چارواکو شپږ ورځې وړاندې ویلي وو چې د الچین پل د وسلوالو طالبانو لخوا پر بمونو او لوزول شوی دی. خو بلخوا بیا ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دغه پل وسلوالو طالبانو نه دی ویجاړ کړی.
اومردل چې په کندوز کې د الچین پله نړیدو خلکو ته زیانونه اړولی دي. د خوست په سرحدي ولسوالۍ ځاځي میدان کې د میلیونونو افغانیو په ارزښت د ځینو تعلیمي ادارو د پروژو کارونه پیل شول. نجیب‌الله الوخیل او نور جزئیات.
د یکشنبه په ورځ د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پوهنې وزارت سره د یو شمېر نړیوالو همکارو موسسو لخوا د 4.5 میلیونه افغانیو په لګښت د پوهنې د برخې لپاره د ځینو ودانیزو پروژو کارونه پیل شول. په دې پروژو کې د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې او یو ښوونځي لپاره ودانۍ او یو شمېر نور ښوونځیو لپاره چاردیوالۍ، د اوبو څاګان، تشنابونه او نور ملحقات شامل دي. خوست والی حکم خان حبیبي په ځاځي میدان کې د قومي مشرانو او سیمهوالو یوې غونډې ته وویل دا پروژې د دې لپاره ځاځي میدان ته ورکړي چې هغوی د نظام د ساتنې او امن د ټینګولو لپاره ډېره قرباني ورکړې ده.
میلیونه افغانیو په ارزښت قریب 1 میلیون ډالر کېږي. دا مې په داسې یو سکتور کې راوړي چې که نن تاسې قرباني ورکوئ ستاسې اولادونه سربازان دي، د دې وطن عزت او پت ساتي. زه غواړم چې ستاسې اولادونه سبا د دې مملکت چارې هم په لاس کې ولري.
خوست والی د هیواد په دننه کې ځوانانو لپاره د دیني زده کړو د حاصلولو د اغیزو په باب وویل چې د حکومت په چوکاټ کې په دینی مدرسو کې د طالب علمانو زده کړې هغوی ته هیوادنۍ روحیه ورکوي. د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې په دینی مدرسه نږدې 14 میلیونه افغانۍ، د سواکیو د لیسې پر ودانۍ څه باندې 15 میلیونه افغانۍ او د ښوونځیو د اړتیا وړ ملحقاتو باندې چې د ښوونځیو چاردیوالۍ او په ښوونځیو کې څاګان هم پکې دي نږدې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی د ځاځي میدان د خلکو لخوا د روغتیا په برخه کې د مطرح شوو ستونزو په باب په خپلو خبرو کې وویل چې
د خوست ولایتي شورا چې تېر 2 هفتې مخکې مرکز ته سفر درلود د ځاځي میدان لپاره مذاکرې غوښتنې کړې دي. د عامې روغتیا له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د ځاځي میدان د ولسونو لپاره دې 1500 بسترې یا 500 بسترې روغتون فعال شي. وزیر صاحب د صحت جامع په دې برخه کې کلک ژمنه کړې ده. هیئت هم راغلی و، سروې هم کړې ده او ان شاء الله راتلونکی کال به دا کار ترسره کوي.
د زاز میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د اوسنی نظام د ساتنې لپاره د دوی خواوشه یو نیم زر ځوانان وژل شوي او ټپیان شوي، او اوس هم د یادې سیمې سلګونه ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي. د دوی پر وینا د خپل قومي یووالي پر مټې خپله سیمه کې ډاډمن امنیت ټینګ کړی، خو لکه څرنګه چې ښایي افغان حکومت د زاز میدان بیا رغونې او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
ګلزمان صادق له کونړ په خپل پیغام کې لیکلي، په کونړ کې بهانده سیند بهیږي، په کار ده د برېښنا د تولید بندونه ور باندې جوړ شي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي دي، پکتیا د جنخیل ولسوالۍ د سقوط په وخت کې هم وسله والو ته او هم افغان پوځیانو ته مرکشوب راوښتې ده. قاري انور د پکتیا لډنډ پټن ولسوالۍ لیکلي، په جنخیل ولسوالۍ کې هغه وسله وال چې پاکستان ته وفادار دي غواړي دلته لوی تروریستي عملیاتي مرکز جوړ کړي. دوی ته اکمالات د ډنډ پټن ولسوالۍ له لارې له پاکستانه کېږي. نادر ګل ننګرهار په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې په ټول افغانستان کې باید پاکستانی کلدارې مالی راکړه ورکړه بند شي او پر ځای افغاني دود شي. ډاکټر محمد صادق سمسور له ننګرهار لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د سرحدي لارو پر مسله مخامخ خبرې وکړي. حماسي لیکلي، د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه را سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو پاکستان دغه ورورولي نه ساتي او هدایت امین هادي بیا د چمن او تورخم د دروازو په اړه له پاکستان سره د تفاهم غوښتنه کړې ده.
دا استاد سوزینه اسمی سونه چې دا افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د ماښام تر اوو بجو اورېدلی سئ. د کونړ ځینې اوسیدونکي یو بزګر وایي سره له دې چې دوی کوکنار نه کوي، خو دولت د دوی د کرنې د ودې لپاره تر اوسه لازمه همکاري نه ده کړې. بلخوا د دې ولایت چارواکي وایي چې په افغانستان کې له کرل سویو کوکنارو نړیواله مافیا ګټه پورته کوي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین خان وویل د کوکنارو کرکیله د افیمو او هیروینو سوداګري د یو ساده موضوع نه ده، بلکې په یاده سوداګرۍ کې په زیات شمیر کې بهرنیان هم شامل دي.
دا د اګې یو اساسي پروژه ده چې موږ پرې کېږي. د دې لپاره مافیایي کړۍ کار کوي، د دې لپاره د دې سپورټ کېږي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ پوخانې استاذ حاجی محمد امین وای که کوکنار په ناامنو سیمو کې کرل کېږي، خو انتقال په تورو سرکونو کېږي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسول کېږي. د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم وای چې د نشئی توکو نړیوال تجارت دې ته زمينه برابره کړې چې څو په افغانستان کې جنگ وګد شي.
د افغانستان په عملیات عمده رول کرکلا د مواد مخدر او د استعمال ځکه یو بورد د بدامنۍ ضرر کوکنار کښ کې په افغانستان کې یوازې د افغانستان د خلکو قصور نه دی. د دنیا په کچه د مافیا هر کړی ده چې هغه په لوی راست کوشش کا بدامنۍ دې ایجاد کا.
هغه وویل هڅه کوي چې د دهقانانو ستونزې مرکزی حکومت او مرستندویانو ته ورسوي، هغوی په وخت مرستې وکړي او خلک لشته اقتصادي ستونزو وویستل شي.
خبریاست په جرمنی کې د تازه څیړنو له مخې انسان د لومړي ځل لپاره د زکام ویروس له اوښ څخه اخیستی دی. د انډیپندنت رسپانې د راپور له مخې د جرمنی د بن پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي یو له څلورو ویروسونو څخه چې عموما په زکام ناروغي کې اغیز لري 209 ای اچ سی وی ویروس دی چې له اوښانو څخه انسان ته انتقال شوی دی. باور کیږي لمړنۍ انسان چې په زکام اخته شوی دا ویروس یې له اوښه اخیستی و. د بن پوهنتون د روغتون څېړونکي وایي د زکام ویروس هم د مرس د خطرناکو ویروسو په شان له حیوانه انسان ته سرایت کړی دی. د دې څېړنې د ډلې مشر کریستیان دروستن وایي چې په خپله څېړنه کې یې پر زرو اوښانو کار کړی دی. د د په وینا اکثره ناروغۍ له حیواناتو انسانانو ته راغلي دي. راتلونکی 2018 میلادي کال به د مرس ناروغۍ د واکسینو کلینیکي ازمیښتونه پیل شي او څېړونکي هیله لري چې په دې توګه به دا ناروغي له منځه یوسي.
ازادي راډیو روانه خبرونه تر اولسو بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له نرجې صافی ناوري.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ وایي هغه استرالیایي خیریه کارکوونکي چې په افغانستان کې اختطاف شوي وه په خوندي توګه بیرته خوشي شوي ده. د پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو او ټاکل شوی چې تر 5 ورځې پورې به دوام وکړي. د لغمان په مرکز او ولسوالیو کې د 2 دیرشو ښوونځیو د احاطې جوړولو چارې پیل شوې. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنګلادیش له ټیم سره 3 ورځنۍ نړیوالې لوبې وکړي. د ایران چارواکي وایي د روسي سخت د لری واټن مزایلو یو نوی دفاعي سیستم د فردو په نامه د خپلو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی. عراقي چارواکي وایي له سعودي عربستان څخه یو غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولنډ موافقه وکړه چې په دې مقصد حاسبه چټکی کړي. او د روسیې صدر اعظم دیمتری میدیدیوف هغه حکم لاسلیک کړ چې لمخې ترکیه ته د چارتر الوتنو ته میاشتنی بندیز فسخه کیږي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږیست. د ښځو چارو وزیر وایي ځینو ګوندونو د ښځو سیاسي مشارکت پام کې نه دی نیولی. بل خو د افغان ښځو د شبکې مشره په سیاسي ګوندونو کې د ښځو سیاسي مشارکت ضروري بولي. تفصیل له نجې صافی نوري.
د افغانستان د ښځو چارو وزیره په یو شمیر سیاسي سازمانونو او ګوندونو انتقاد کوي چې د ښځو پیاوړتیا او پرمختګ لپاره واضح پروګرامونه نه لري. دلبر نظری د خبرې د یک شنبه په ورځ د ښځو د سیاسي مشارکت په اړه یو جوړ شوی 3 ورځنی کانفرنس وکړي. میرمن نظری همدارنګه له سیاسي سازمانونو او ګوندونو وغوښتل چې ښځو ته عملی پروګرامونه په پام کې ونیسي.
برخی اعضا به سازمان های سیاسی
یو شمیر ګوندونه او سیاسي سازمانونه لا هم نه توانیدلی چې د ښځو پرمختګ لپاره واضح او روښانه پروګرامونه ولري. هیله مند یو چې دغه ډول سازمانونه او سیاسي ګوندونه په خپلو کړنو کې ښځو ته پاملرنه وکړي.
په دې 3 ورځنی کانفرنس کې د ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې بیلابیل ستونزې څېړل کېږي او ورته به د حل لارې چارې ولټول شي. امنیتي ستونزې، ناوړه دودونه، نیابتي رایه او له خپلو سیاسي او مدني حقونو ناخبري د ښځو د سیاسي مشارکت په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې د 13 کلونو په پرتله د ښځو وضعیت کې بدلون راغلی، خو په وینا یې لا هم یو شمېر خنډونه شته چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. بل لور ته د افغان ښځو د شبکې مشره حسینه صافی هم په سیاسي ګوندونو کې د ښځو سیاسي مشارکت اړین بولي، خو د هغې په وینا چې دا ونډه باید سمبولیک نوی
هغه سهم چې خزو ته ورکول کیږي هغه سهم باید یو سمبولیک سهم دی. اول اساسي ترین ګډون د خزو په سیاسي احزابو کې یا په سیاسي بڼه کې د رای ورکولو له شروع کیږي.
د افغان میرمنو شبکه هم درنګ وایي په حکومت کې د خزو سیاسي مشارکت لا هم کم رنګ دی او باید په دې برخه کې حکومت خپلې کړې ژمنې عملي کړي. خو د ملي وحدت حکومت وایي د خزو پرمختګ او سیاسي مشارکت ته ژمن دی او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوب له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار د غرض د هارون بچای وسندر محمد ته انتخاب کړی. خو ترغه مخ کې یو نړیواله موضوع څیړو. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولینډ پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له خپلو فرانسوي او پولندي سیالانو سره په کتنه کې د مینسک موافقې د نه عملي کېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. راپور له احمد تکل نه واوري.
د جرمني، فرانسې او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د جرمني په وایمر ښار کې موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره نړیوالې هڅې چټکې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر والتر شتاین مایر خپل سیالانو ته وویل د مینسک د موافقې د عملي کولو په برخه کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی. د مینسک موافقه په 2015 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو په مقصد لاسلیک شوې وه. خو شتاین مایر خبریالانو ته وویل چې جرمني او نور دخیل هیوادونه به د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو په مقصد ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي. هغه ډیپلوماتیکې هڅې چې د فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا پیل شوي له دوو کلونو راهیسې روانې دي. څرنګه چې اعلان مو هم کړی، موږ به دې هڅو ته دوام ورکړو. په عین حال کې دا دې هم پټه نه وي چې موږ د دې موافقې له عملي اړخ څخه راضي نه یو او باید هم راضي ونه اوسو. نو ځکه موږ په وروستیو څو ورځو کې یو نوښت تر لاس لاندې نیولی څو د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو او د نښتو له لومړۍ کرښې د سرتیرو د ایستلو هدف ته چې سمدستي اړتیا ده ورسیږو. شتاین مایر زیاته کړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ د مخنیوي لپاره ټول باید په ګډه کار وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلاو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې پیل شوي دي، څه باندې 9,500 کسان وژل شوي دي. د لویدیځ چارواکي مسکو او کیف دې ته هڅولي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو انتخاباتو په ګډون د مینسک د موافقې مواد د عمل په ډګر کې پلي کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم. د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. په دې هله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کې وي. محترم اوردونکو، په دې پروگرام کې مسلسل لپاره د تل په څیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړي چې په ریپورت کې به واوري چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي د فوټبال د غوره لیگ څخه د ترسره کولو هدف د فوټبال د نورو کلونو او ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او په مصاحبه کې اوري چې په ټالنټ کې د افغان ځوانانو د مویتای په سیالیو کې افغانستان درې سیالي ګټلي او یو یې بایل دغه سیالي به د 2018 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. په سر کې راځو راپور ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال د غوره لیگ څخه د ترسره کولو هدف دا دی چې د فوټبال د نورو کلونو او ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. د دغه فدراسیون فني مرستیال یوسف کارګر ازادي اړیدو ویل چې د څو کلونو راپدې خوا دا ډول سیالۍ د دې سبب شوي چې په ولایتونو او مرکز کابل کې فوټبال لوبه نور هم وده وکړي. په دې اړه سهارګل امیرزی راپور کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې د فوټبال د غوره لیگ څخه یې هدف دا دی چې د فوټبال د 19 کلنو او ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. دغه فدراسیون فني مرستیال یوسف کارګر ازادي رادیو ته ویل چې له څو کلنو راپدې خوا دا ډول سیالۍ د دې سبب شوي چې په ولایتونو او کابل کې فوټبال نور هم وده وکړي.
واقعا د لیگ برتر فوټبال افغانستان 4 ساله
دی ویل چې هم د فوټبال غوره لیگ سیالۍ په لړ کې چې څلور کاله تیر شوي د فوټبال د چارو پر کړنلارو او د فوټبال په پرمختګ شاغیز کړی دی.
خاغلی کارګر زیاته کړه چې هر کال د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو لوبغاړي په اتو زونونو ویشل کیږي او پلازمینه کابل کې دا ډول سیالۍ ترسره کوي. د فوټبال دغه غوره لیگ د تیرې پنځشنبې په ورځ رسمن په کابل کې پیل شو. په ورته وخت کې د سیمور غلبورز مربی سلیمان بابکلانوف ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ګټو ترڅنګ سپورت د روغتیا کلی ده.
څوک د کوڅې د لوب څخه فوټبالر کېدلای شي، خو کله چې په افغانستان کې ځوانان دغه لوب ته مخه کړي د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسیږي.
اګو خونش مې خوراک نیست چې نیست امشر
په ورته وخت کې د شفق ایوبی په نوم لوبغاړی چې د سپینغر بازانو د ټیم غړی دی او تیر کال د څلورم دور د غوره لیګ تل هم شو. ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول سیالۍ دې ته زمینه برابروي چې نوي ځوانان ملي ټیمونو ته لار ومومي.
داسې ټول لیکونه ډېر ښه پیدا لري، د دې طریقې موږ کولی شو چې د افغانستان ملي ټیم ته نو داسال ته 19 کلن عبد اسال دې ته لاره پیدا کړو. داسې لیکونه د یو ولایت د پرمختګ لپاره، د ژوند د پرمختګ لپاره ډېر ښه دی.
د دې تر څنګ د مرکز کابل او ولایتونو څخه راغلي د دې غوره لیګ لیدونکي وایي چې دغه ډول سیالۍ په هیواد کې د فوټبال د ودې سبب ګرځي او په خبره یې چې ډېر خوښ دي چې دغه ډول غوره سیالۍ په کابل کې د امن په فضا کې ترسره کیږي. ویس احمد او حنیف هغه دوه تنه دي چې دغه سیالیو ته په ډیر شوق راغلی دي.
ډیر کې سیالۍ دي ځکه چې موږ ځوانان چې کمی دي هغه دې تشویقي چې د سپورت کې حصہ واخلي، د ډیرو بیکارۍ د لاسه د هغه نه دي بچ کوي چې دی راشي او د خپل لغه څنګه ورزش دی چې دې کړه هم د صحت لپاره معاشره لپاره ډیر یو کار دی.
دی وای دا لوبه ډیر جالبه ده. همدا اوس زموږ زړه درزیږي او لوبه ګورو. دا یو ډیر ښه ګام دی، زموږ خلک به پرمختګ وکړي او زه هم له ډیر لیر ځای دغه سیالۍ ته راغلی یم.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلون هم په داسې وخت کې د دغې لوبې د ودې خبرې کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا غواړي چې په افغانستان کې درې معیاري سټډیومونه جوړ کړي. داسې ویل کېږي چې د دغو سټډیومونو څخه یو یې په هرات ولایت کې د $1,000,000 په ارزښت جوړ شوی او دوه نورې چې ویل کېده په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې جوړ شي. په دې خاطر یې د رغېدو چارې نه دي پیل شوي چې د دغه ولایت د ورزش امیریت دې کار ته نه دی چمتو.
اوس هم راځو د مرکې په لور. په ټالنډ کې د افغان ځوانانو د مویتای سیالیو په لړ کې افغانستان درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې ده. د لوګر ولایت د مویتای سیالیو مسؤل ازادي اړې وویل چې د افغانستان د مویتای د دغه شپږ کسیزه ټیم چمتووالی به د دغه سیالیو لپاره شوي او دغه سیالي هدف به یوازې د دې سیالیو قهرماني وي. دغه سیالي به د 2018 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام ولري. په همدې اړه مې د لوګر ولایت د مویتای سیالیو مسؤل عبدالواحد سنګي سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د افغان لوبغاړو د استاورون پاړه پښتلې دي. شغلی سنګزی ویل
د موتام رقابتونه سه تایلند کې روان دي. متاسفانه سه دوا الکان ځوانانی هسته مسابقه ته بایلل پرتغال ته او پاکستان ته نور د لوډو غوال نور آماده دي سیم فائنل ته رسیدل سه قرار دوا اتم د اگست د 2014 مصطفی حسن زاده په 15 ګرام وزن کې ځوانانو کې پرتغال سره رنګ ته داخليږي او محمد مصطفی په 50 کیلو کې تایلند سره مبارزه لري. نو سیم فائنل ته رسیدل مبارزه لري. بانو زهرا رضایی په 48 کیلو ګرام کې مسابقه لري. اوکراین سره د دوام ستمبر کې مسابقه خلاصيږي.
په دغه سیالیو کې څومره ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دي، څومره لوکان دي او څومره انجونې دي؟
شپږ لوبغاړي ځوانان دي او یو زهرا رضایی ده چې دوی مسابقه کې ګډون کړی. دوی لوبغاړي تر اوسه سیم فائنل ته رسېدلی، یعنی تر اوسه فایټ کوي، مبارزه یې ګټلی ده، سیم فائنل ته رسېدلی ده.
سرنګزی صاحب، دغه سیالي په باره کې راته ووایاست چې څه وخت پیل شوي دي او آمادګي افغان لوبغاړو ورته نیولې ده او که څنګه؟
آمادګي ځوانانو دلته تقریبا دوه میاشتې مخکې دوی قرنطین شوی ده او تمرینات شروع کړی. په دوه میاشتې بعد دغه مبارزه شروع شوی ده. دوه میاشتې بعد هلته دوه میاشتې مخکې یعنی دوی دلته تمرینات خپل تمرینات باندې کار کړی، یعنی قرنطین شوی ده. خلاصېږي دوام د ستمبر لکه خلاصېږي چهارشنبه پورې از مسابقه خلاصېږي.
محترم اوردونکو، د لوب له میدانه دا ځانګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاس پارم.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د جشن په ورځ مو ښې مزې وکړې. قرار په کور کې ورته ناست وی. او په ټلویزیون مو د ارګ جشن کو د ازادۍ جشن هم دغه سی په ټلویزیون خون کوي نه چې اتنونه وي څراغونه وي میلی وي ترانی وي او پوزی پریټونه وي د جشن په ورځ چې هر څو ښار ته راوتل نو یو بیل خوند ترې اخیسته ځکه چې سرکونه او واټونه داسې خالی و لکه رښتیا د پخوانیو جشنونو ښار چې وي اوس د خپرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي در اورو
جمهور رئیس او اجرائیه رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سختو ټکو وغندله
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیت کمیسون په کار پیل وکړ
د قتل د قضیې د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول
د جنوبی آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون ورځ ونمانځل شوه
او د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست ترمنځ د پوهاوي کمیټه جوړه شوه
د صاحب نظر صاحب د صاحب نظرۍ پاکله مرکه در اورو صاحب نظر صاحب د صاحب نظرۍ سره سره مرکه هم کوي
شت صاحب نظر صاحب کدی خوښوي نن به د سیاسي بحث په ځای شخصي ژوند ته راوګرځو او د تاسو محترم د شخصي ژوند له څو کنجونو به اوریدونکو خبر کړو کدی څنګه خوښه ده
خوښه مې ده زه خبرو کولو ته راغلی یم او همدغه د خبرو کولو ناروغي لرم دا چې په هر څه خبرې کوو پروا نه کوي
ډېره مننه صاحب نظر صاحب نو که لومړی دا راته ووایه چې ولې صاحب نظر شوې خوشحاله به سو
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه صاحب نظري یوه نوې پدیده ده چې هېواد ته د ډالرو له راتلو سره یو ځای راغله او دغه دې دومره رشد او ترقي وکړه چې اوس هر چا ته ځان صاحب نظر ښکاري او غواړي په مختلفو مسایلو باندې بحث او تبصری وکړي
صاحب وخت کم دی نو که د هرې پوښتنې لنډ ځواب راکړي ډېره به ښه وي
په سترګو ولې نه د صاحب نظر کېدو یو علت مې دا و چې له وړکتوبه به ډېر غږېدم او بل مې دا هم اورېدلی و چې په صاحب نظرۍ کې ښه ډالر دي نو ځکه مې همدغه لاره ونیوله
راډیوګانو او تلویزیونونه څنګه پیدا کړې او څنګه پوه شول چې ته صاحب نظر یې
په یوه راډیو او یو تلویزیون کې د خپلوانو له جملې مې یو چا کار کوو او هغوی ته مې وویل چې وروم یې غواړي نو کله مې چې غږ نورو راډیوګانو او تلویزیونونه واورېده نو هغوی هم د ما د پیدا کولو تلاش وکړه او پیدا یې کړم
څنګه یې پیدا کړې
وایي جوینده یا بینداس یعنې پلټونکی پیدا کوونکی دی
د صاحب نظرۍ په برخه کې دې زده کړې هم کړې دي
دا څه وایې صاحب نظرۍ زده کړې څه کوي تشې خبرې دي او تشې خبرې خو زده کړه نه غواړي وایي خبرې له خبرو نه پیدا کېږي چې اوس وویل هغه بل د هغه له خبرو نه هم خبرې پیدا کولی شي
کوم ډول صاحب نظرۍ دې خوښېږي
دغه د ضد او جنګ صاحب نظرۍ
پوه نه شوم
دغه چې یو ووایي چې داسې او دا بل ضد ورسره وکړي چې نه داسې نه ده داسې ده
ولې دې دغه ډول صاحب نظرۍ خوښېږي
ځکه چې هم یې اورېدونکي خوښوي او هم یې دغه د راډیوګانو او تلویزیونونو چلوونکي
تر اوسه دې کوم فزیکي جنګ هم کړی دی
هو دوه درې ځله مو له ګرېوانه سره نیولې دي
نو چې داسې ده بیا خو به ورزش هم کوې
هو په دا تېر عمر مې د تکواندو، کامپو او جیدو تمرینونه پیل کړی دي.
د دې لپاره چې د سیاسي بحث په وخت کې بیا له ځان څخه دفاع وکړای شي.
وو د همدې لپاره
د تا په نظر کامیاب صاحب نظر چا ته ویلی شو؟
هغه ته چې زړور وي، د چا پروا ونه کړي. خو
یعنی څه؟
یعنی چې د شپې په ټلویزیون کې کوم حکومتي او دولتي شخص ته رد بدی وایي او سهار وختي مېلمستون ته تشریف وروړي او د بیګانۍ تون بس بخښنه تینه وغواړي او ورته ووایي چې له بیګانو یې رد بد مې مقصد د تاسو جناب مشهورول و.
نور کوم صفتونه باید ولري؟
ښه صاحب نظر هغه دی چې د خبرو سرعت یې د 500 او 600 میلو ترمنځ وي، لکه د پخوانیو ګاز موټرو، نه لکه د افریقې د سارا غوندې ګرم وي او نه لکه د سایبریا غوندې سوړ، لکه د استرالیا غوندې معتدل مزاج ولري. خو تلویزیونونو او راډیوګانو ته د ځان رسولو په کار کې دومره ګړندی او تیز وي لکه د F-16 الوتکې. همدارنګه د بس پر وخت همیشه په درانه پله کې ناست وي.
همدومره
یو بل مهم صفت هم باید ولري، او هغه ده چې چاته هم کنځاوي کوي، تر ټولو لومړی هغه ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي، او تر ټولو لومړی یې فاتحو ته ځان رسوي. راځئ چې د مقررې د ازموینې خونې ته مو بوزو چې خبر شي د مقررې ازموینه څه ډول وي. ښه نو پوښتنه ته خو تیار یې.
صاحب
څومره زده کړې مو کړي دي؟
په منیجمنټ کې ډاکټرۍ لرم.
په منیجمنټ کې؟
په منیجمنټ کې.
دا یې لا څه بلا ده؟
اسهال یا استفراغ ته به وایي.
دا څه وایې؟ منیجمنټ یعنی اداره.
د ادارې ډاکټر مې نو اوس ولیده. ولې اداره هم ناروغه کیږي؟
زه خو وایم چې خط پې کش کو. موږ د ادارې امیر ازموینه اخلو او دی وایي چې د ادارې ډاکټر یم.
صاحب وبخئ، د ادارې ډاکټر نه، په ادارې کې مې ډاکټري اخیستې ده.
دا مې لا اوس واورېده چې خلک په اداره کې هم ډاکټر کیږي. ولې ټولګي ته څه د پاره دي؟
هیڅ خبره نشي درکولای.
زه چورت مه وهه، اسانه پوښتنې درڅخه کوو.
انګلیسي دې هم زده ده؟
هو، په انګلیسي کې مې لسانس اخیستی دی.
ما ویل چې دا څنګه دومره اوخی دی؟ دا خو انګلیسي ویلې ده.
له همدې امله ده چې ادارې ته نجمنټ وایي.
وبخئ، تاسې دلته ازموینه اخلئ او که خلک ریشخند کوئ؟
مونږ ازموینه اخلو، خو کله کله مو دغسې بې ځایه اکټونو ته خندا راشي چې خفه نشي.
نو پوښتنې مو وکړئ.
کاري تجربه مو څومره ده؟
15 کاله. 3 کاله د یو شرکت آمر وم، 2 کاله مستوفی وم، 15 کاله د یو موسسې د اداري او خریداري آمر وم، او 15 کاله د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم.
ښه نو اوس به راشو اصلي پوښتنو ته.
سمه ده.
کله چې مستوفی او د شرکت آمر وي او کله چې د خریداري مسؤول وي، څومره پیسې لاسه درتلی؟
ډېره شخصي پوښتنه نه کوي.
مجبور چې دغسې پوښتنې هم وکړو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په درد دي خوري.
مثلا څه ډول؟
مثلا کله چې په انټرویو او ازموینه کې ناکام شوې، له پیسو هم کار اخیستلی شي.
مثلا څه ډول؟
مثلا هماغه ډول.
پوه نه شوم.
ولې مستوفیت دې نه دی کړی؟
کړی مې دی.
چې کړی دې دی، د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې.
مقصد مو رشوت دی؟
نه، مثلا شیرینی.
نه.
نو څه دې کول؟
کار مې کو او خپل تنخواه مې اخیستله.
صاحب د خوله ځانه سپین چرګ راته جوړ
کړ. او ټول همداسې دي.
نو په دې حساب دې که کار ونه شي، له پیسو نه کار نه اخلي؟
نه، غواړم په خپل لیاقت او تجربې مخ ته لاړ شم.
نو چې داسې ده، انټرویو به بند کړو که څنګه باران خانه؟
صاحب یو څو پوښتنې مو نور هم ترې وکړو.
سمه ده، خو ګوره شخصي پوښتنې مه ترې کوه.
ښه ګوله، ته به دا راته ووایې چې که یو پروتون تجزیه کړو، څومره اتومونه لاسته راځي؟
وبخئ، پروتون نه تجزیه کیږي، بلکې اتوم د تجزیې وړ دی.
ښه ښه، آفرین. اوس به د بیولوژي یوه اسانه پوښتنه درڅخه وکړم چې الماس څه ډول ډبره ده؟
دا خو د جیولوژي پوښتنه ده.
بارام خانه، ودې لیده؟
او هماغه د تا خبره صحیح ده چې له ماسترانو او ډاکټرانو څه نه جوړیږي.
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه؟
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه. له موږ سره ناکام یې. ناکام
ولې؟
ځکه چې ته اوس موږ ته عقل راښیې. نو د مربوطه ادارې په څالوي د سره. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، ستاره مینی او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
Mm-hmm. ټول دستر کې خیرونه د دیدن راکوا کچ ټول دستر کې خیرونه د دیدن راکوا تکینو تم خمر تکینو